عبدالله عبدالله وی روانه امنی او فساد ورته د پخوانی حکومت څخه په میراث کې پاتې شوی دی. ولسی جرګه د امنیت شورا او د نورو امنیتي سکتورونو ترمنځ د بې اعتمادۍ له امله اندېښنه څرګندوي او پر روان خبري سات کې دا هم اوري چې د پاکستان پوځ وایي د وسلوالو پر ضد عملیاتو وروستۍ مرحله پیلوي. السلام علیکم، د مازیګر څلور بجې دی. زه رضوان مراد مو د ازادي راډیو د خبري سات اوریدو ته هر کله کوم. دا یو ساته خبرونه د طاهر روخان په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي. د افغانستان د خبرونو مخکې د نړۍ د خبرونو په اړه همدا شیبه زموږ همکار جناب قالو کوزیر سره په سټوډیو کې دی. قالو کوزیر صاحب، دا مهال په نړۍ کې څه حال دی؟
مراد صاحب السلام علیکم، تاسو اوریدونکو ته سلامونه. یو خبر خدای چې د پاکستان پولیس وایي چې نن سهار په لاهور کې په یو کور یرغل وکړ او څلور تنه طالب وسله والی ووژل. بل خبردار چې د مصر په مرکز قاهره کې نن د دې هېواد لوی څارنوال د موټرو په کاروان باندې چاودنه شوه. نور خبرونه هم شته، د قرصه به وورو.
ډېره زیاته مننه دوستانو. په سر کې بیا د افغانستان د دې سات مهم خبرونه اورو.
دا هم د مهمو خبرونو سر ټکی. د افغانستان دفاع وزارت وایي چې په راتلونکو څو میاشتو کې به د جګړې په حالت کې د پام وړ بدلون راشي. د ملي امنیت عمومي ریاست په زابل کې د یوې درې کسیزې تروریستي ډلې له نیول کېدو خبر ورکوي او د افغانستان ولسي جرګې د پیسو د سپینولو او اقتصادي جرایمو اړوند قانون د سلرمې مادو د لرې کولو فرمان رد کړ. د خبرونو تفصیل. د افغانستان دفاع وزارت وایي چې په راتلونکو څو میاشتو کې به د جګړې په حالت کې د پام وړ بدلون راشي. د دې وزارت مرستیال ویان دولت وزیري د خبرې نن له خبرلانو سره په خبرو کې وکړي.
دلیل دا دی چې زموږ پلان شوی عملیات معنا د تعرض دی. موږ په دښمن پسې ګرځو چې دښمن هر چې چوي هغوی له منځه ویسو. په ډېر په جرات باندې ویلی شو چې درې څلور میاشتې وروسته د جګړې په شکل کې تغییر راځي.
نوموړي همداراز د هیواد په ګوټ ګوټ کې د تروریستي ډلو په منځوړلو هم ټینګار وکړ. د ملي امنیت عمومي ریاست وایي چې نن یې په زابل کې یوه درې کسیزه تروریستي ډله نیولې ده. د دغې ادارې د خبر پاڼې له مخې نیول شوو کسانو پلان درلود چې د زابل په بېلابېلو سیمو کې تروریستي حملې ترسره کړي. د افغانستان ولسی جرګې د پیسو د سپینولو او اقتصادي جرایمو اړوند قانون د سلرمې مادې د لرې کولو فرمان رد کړ. جمهوري ریاست ولسی جرګې ته په یو فرمان کې ویلي چې دا ماده د 1901 کال راهیسې نه بلکې د اوسني تعدیل او توشین وروسته نافذ وګڼل شي. خو د ولسی جرګې غړیو او اداري هیئت چې نننی مشر ظاهر قدیر کوله ویل چې که دا ماده حذف شي له 1901 کال راهیسې به د میلیاردونو غیر قانوني پیسو سپینونکي او د اقتصادي جرمونو د عوایدو ترلاسه کوونکي له قانوني تعقیبه ځان خلاص سکری. او د افغانستان بانک سرپرست وایي چې د کندهار د امنیتي ځواکونو په مرسته وتوانېدل چې د دې بانک شپږ میلیونه غلا شوې پیسې ترلاسه کړي. د دې بانک سرپرست خان افضل هډوال نن خبریالانو ته وویل
تقریبا څو میاشتې وړاندې د سپین بولدک په نمایندګۍ کې د بانک یو تن کارکوونکي شپږ میلیونه افغانۍ په سرقت وړې وې چې تېره ورځ خوشبختانه د کندهار د امنیتي ځواکونو او نورو ادارو په مرسته وتوانېدو چې دا پیسې بیرته حکومت ته وسپارو او هغه شخص هم دې کار ته حاضر شو.
د کندهار په سپین بولدک ولسوالۍ کې د افغانستان بانک د نمایندګۍ پخوانی مدیر سید احمد اغا د پیسې پرون د سرنوالانو او خبریالانو په مخ کې د افغانستان بانک خزانې ته تحویل کړې. سید احمد اغا وایي چې دا پیسې د غلو او فاسدو کسانو د غلا له ویرې د پاکستان چمن سیمې ته وړې وې. دا او د افغانستان اړوند خبرونه بهرني خبرونه له جناقه الکوزي اوري.
له ناجیه صافین مننه چې د افغانستان مربوط خبرونه وړاندې کړل. دا هم څو مهم نړیوال خبرونه. د پاکستان پولیسو د تروریزم ضد خاص ځواکونو نن سهار په لاهور کې په یو کور یرغل وکړ او څلور تنه طالبان یې ووژل. دا حمله د لاهور ښار په ختیځ کې د فیروز لوالا ښارګوټي په پټان کالونه کې شوې ده. د پنجاب ایالت د کورنیو چارو وزیر شجاع خانزاده فرانس پرس اژانس ته وویل دوی ته استخباراتي معلومات رسیدلي وو چې مشکوک وسلوال په دغه کور کې دېره دي. کله چې پولیس هلته واستول شول وسلوال ورباندې ډزې وکړې. خانزاده وایي درې تنه وسلوال په ډزو ووژل شول او څلورم یې په ځان پورې تړلي مواد وچول او له منځه ولاړ. دی وایي دوه نور وسلوال ټپیان شوي او نیول شوي دي. د پنجاب ایالت د کورنیو چارو وزیر وایي دا کسان د تحریک طالبان پاکستان غړي دي. د برېټانیا صدر اعظم ډیوډ کامرون وایي د اسلامي دولت وسلوال په برېټانیا او نورو ځایونو کې د وحشتناکو اعمالو پلانونه لري. کامرون نن بی بی سی سره مرکه کې ویل تر هغې چې اسلامي دولت ډله موجوده وي موږ به تر ګواښ لاندې یو. د برېټانیا صدر اعظم دا څرګندونې وروسته له هغې وکړه چې د اسلامي دولت ډلې یو غړي په تونس کې د دیرشو برېټاني سیلانیانو په ګډون 10 کسان ووژل. د برېټانیا مشرانو ویلي دا حمله په 2015 کال کې د لندن تر ځمکې لاندې ټرینونو له حملې وروسته په انګلیسانو تر ټولو ناوړه حمله ده. د مصر په مرکز قاهره کې نن د هېواد لوی څارنوال د موټرو پر کاروان به می چاودنه وشوه. یو جګ پوړی امنیتي چارواکي فرانس پریس اژانس ته ویلي حشام برکات او د هغه ساتونکو ټپیان شوي او روغتون ته انتقال شوي دي. د وایي د برکات روغتیایي حالت ښه ده. د پولیسو یو بل مامور ویلي برکات په چاودنه کې د ماتو شیشو له امله ټپي شوی دی. دا بمي چاودنه وروسته له هغې وشوه چې په مصر کې د اسلامي دولت ډلې ملاتړو د خپلو شپږو ملګرو له اعدام وروسته د قضا په کارکوونکو د حملو اعلان وکړ. وسلوالو تیره میاشت په سینا دښته کې 2 تنه قاضیان په ډزو وژلي وه. د مصر لوی څارنوال برکات د محمد مرسي د رژیم له ړنګېدو وروسته په زرګونو اسلام پالې محاکمه او په سلګونو یې په اعدام محکوم کړي دي. اروپایي مشران وایي د یونان د حکومت لخوا د پورونو د نه ورکولو د حل او له یورو ساحې څخه د دې هېواد د احتمالي وتلو د مخنیوي په مقصد لا هم د یو تړون لپاره وخت شته. د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل نن ویل برلین چمتو ده چې هر وخت د یونان له حکومت سره خبرې وکړي. د فرانسې جمهور رئیس فرانسوا اولاند هم نن ویل فرانسه غواړي چې یونان په یورو ساحه کې پاتې شي او هېواد یې عمل ته چمتو دی. اروپایي کمیسیون وایي د نن ورځې په پای کې به د بحران د له منځه وړلو لپاره نوي وړاندیزونه وکړي. د جون د 1 یعنې د یونان لخوا د 1.5 میلیارد یورو د ورکولو لپاره د وخت په نږدې کېدو سره په اروپا او آسیا کې د اسامو بیې ډېرې ټیټې شوې. د یونان صدر اعظم الکس سپراس تېره شپه ناوخته اعلان وکړ چې د دې هېواد بانکونه به لږ تر لږه د 6 کاري ورځو لپاره تړلي وي. د دغه راز له بانکونو څخه د پیسو د ایستلو لپاره د کنټرول یو پلان هم اعلان کړی دی. چین د نوی نړیوال بانک د آسیا د زیربنایي پانګونې بانک د پرانستلو د مراسمو کوربه دی. دا بانک به له نړیوال بانک او د آسیا د پراختیایي بانک سره سیالي کوي. د 500 هیوادونو استازو نن په پیکینګ کې سره وکتل او هغه سندونه یې لاسلیک کړل چې د هر غړي هیواد د پانګونې سهم پکې ټاکل شوی دی. او د روسیې صدر اعظم دمیتری میدویدف وایي اوکراین ته به د هرو 0 مکعب مترو طبیعي غاز باید 248 امریکایي ډالرو ته راجېده کړي. میدویدف نن په مسکو کې د روسیې د ګاز پروم له رئیس الکسی میلر او د انرژۍ له وزیر الکساندر نوویکوف سره غونډه کې وویل په نړۍ کې د انرژۍ د بیو د ټیټېدو له امله به اوکراین ته په هرو 0 مکعب مترو غازو کې 40 امریکایي ډالر تخفیف ورکړي. د ویل د بایو نو ټیټېدل به په نړیوالو بایو پورې مربوط وي. د روسیې صدر اعظم زیاته کړه اوکراین ته د روسیې طبیعي غاز د نورو ګاونډیو هیوادونو له بایو سره مقایسه کیږي او پولنډ هم په همدې بیه له دوی نه غاز پي. دا د دې سات مهم نړیوال خبرونه. اوس هم د افغانستان د 100 سترو ښارونو د هوا حالات واورئ.
د هوا پیژندنې نړیوالو ادارو د افغانستان د یو شمېر لویو ښارونو د هوا حالات اټکل د سانتي ګریډ په کچه په دې ډول کړي. په راتلونکو 12 ساعتونو کې به په کابل کې اسمان ځای ځای وریځ وي. د تودوخې لوړه درجه 23.9 په کندهار کې به هم اسمان ځای ځای وریځ وي. د تودوخې لوړه درجه 24.6 په مزار شریف ښار کې اسمان ځای ځای وریځ دی. د تودوخې لوړه درجه 24.8 په هرات کې به اسمان شین وي. د تودوخې لوړه درجه 24.22 په جلال آباد کې هم اسمان ځای ځای وریځ اټکل شوی دی. د تودوخې لوړه درجه 24.22 په غزنی پکتیا او بامیان ښارونو کې به هم اسمان ځای ځای وریځ وي. په غزنی کې د تودوخې لوړه درجه 23.14 په پکتیا کې د تودوخې لوړه درجه 23.14 او په بامیان کې هم د تودوخې لوړه درجه 23.14 اسمان یې ځای ځای وریځ اټکل شوی دی.
تاسو د ازادي رادیو خبری ساعت اورئ. د افغان حکومت اجرایی رئیس وایي چې په ناامنه وضعیت کې دوی ته په فساد کې غرق حکومت په میراث کې پاتې شوی دی.
میراث بسیار دشواره که از گذشته گرفتن. یک حکومت غرق فساد از پایین تا به بالا، میراثی که به ناامنی اجازه داده شد.
د افغانستان ولسی جرګه وایي د امنیتي سکتور مشران د امنیت شورا په ځینو غړو بې باور دي او نه غواړي چې محرم اسناد ورسره شریک کړي.
د ملي امنیت ریاست دی او د دفاع او د داخلي وزارت کم کشمی ارګانونه دي، هغه د شورا امنیت پر یو شمیر مامورین اعتماد نه لري.
په روان خبری سات کې دا هم اوري چې کجکی ته غزیدل لار څه کم 2 میاشتې کېږي چې بند ده. په هلمند کې د کجکی د وضعیت پړه د ازادي راډیو د خبریال مفصل رپورټ اوري.
پولیس بدخوابه دی ستړی علاق دی ټول شپه ویښته دا نن شپه چې تا وکړه تا د ټکانو د درک منوي چې پر دغه پوسټ باندې ټکان کړ.
په سیمه ایزو مسایلو کې اوري چې د پاکستان په سپراتونکو څو اونیو کې د سخت دریځو پر وړاندې د جګړې آخري پړاو پیلوي. ازادي راډیو په اف ام سل اشاریه 15 په کابل او د افغانستان په ټولو لوی ښارونو کې په صفه ډول اوریدل شي. دوستانو تاسو کولی شئ چې په همدې خپرونه کې تلیفوني تماس هم ټینګ کړئ او د خپرونې د موضوعاتو په اړه له موږ سره اوریدونکو سره خپل نظر هم شریک کړئ. د افغانستان اجرایي رئیس وایي چې په ناامنه وضعیت کې دوی ته په فساد کې او ناامنیو کې غرق حکومت په میراث کې پاتې شوی دی. عبدالله عبدالله د دوشنبه په ورځ د وزیرانو شورا په غونډه کې ویل چې په تېرو حکومت کې تروریزم ته د ودې کولو موقع ورکړل شوی او افغانستان ډیر ناامنه شوی. خو یو شمېر څېړونکي بیا وایي چې اوسنی حکومت هم له خورا جدي ستونزو او نیمګړتیاو سره مخامخ دی. نسیم شفق او د موضوع تفصیل.
د افغانستان د حکومت اجرایي رئیس په دې هیواد کې ستونزو نه امنۍ او د اسلامي دولت ډلې یا داعش فعالیتونو ته په پام وای چې دوی ته لتیر نه امنه او په فساد ککړ حکومت په میراث پاتې دی. عبدالله عبدالله د دوشنبه په ورځ د وزیرانو شورا په غونډه کې وویل چې داعش په افغانستان کې فعالیت لري او هر ورځ د دې هیواد له خلکو او امنیتي ځواکونو نه قرباني اخلي. د ښاغلي عبدالله په خبره پخوانی حکومت تروریزم ته د ودې موقع ورکړه او له ګاونډیو او نړیوالو سره یې د افغانستان اړیکې خرابې کړې.
میراث بسیار دشواره کې از گذشته گرفته.
دی وایي د ملي وحدت حکومت ته له تیر نه ډیر سخت میراث پاتې دی. په فساد کې غرق میراث، داسې میراث چې پکې ناامنیو ته اجازه ورکړل شوه، داسې میراث چې پکې تروریزم ته د ودې کولو موقع ورکړل شوه. بالاخره د افغانستان اړیکې پکې له ګاونډیو او نړیوالې ټولنې سره خرابې شوې. موږ د نړیوالو په مرستو تکیه درلوده، خو په تیرو کلونو کې له دې مرستو نه سمه ګټه پورته نه شوه.
استفادې خوب صورت نه گرفت.
خو عبدالله عبدالله ټینګار وکړ چې د ملي وحدت حکومت پر خلکو تکیه لري او باید د خلکو باور له لاسه ورنکړي. دا سرګندونه په داسې حال کې کیږي چې په افغانستان کې امنیتي وضعیت تر بل هر وخت خراب شوی او د وسلوالو طالبانو تر څنګ اسلامي دولت ډلې یا داعش هم پراخ فعالیتونه پیل کړي. دغه راز اداري فساد بل جدي ستونزه ده چې په ملي او نړیواله سطحه ورته ګوته نیول کیږي او د ملي وحدت د حکومت له ژمنو سره سره لا تر اوسه یې لمن له دې هیواده نه ده ټوله شوې. په همدې حال کې د سیاسي چارو څېړونکی روح الله امین دا مني چې د حامد کرزي په حکومت کې جدي نیمګړتیاوې وې، خو دی ټینګار کوي چې اوسنی حکومت په خپله هم خورا ستونزې لري.
حکومت قبلي مشکلات داشت،
دی وایي مخکینی حکومت ستونزې درلودې، خو اوسنی حکومت هم له پخواني نه ښه نه دی. په کارونو، په انتخابونو، په مدیریت، نظام جوړولو او خلکو ته د کار کولو په برخه کې. دغه راز اوسنی حکومت د هیواد په داخل او بهر کې په خپلو سیاسي اړیکو کې او همداشان د پالیسیو په تولید او د پروګرامونو په تطبیق کې بریالی نه دی. دا مسائل په داسې حال کې مطرح کیږي چې د ملي وحدت د حکومت مشرانو د افغانستان له خلکو سره ژمنې کړې وي چې امنیت به ټینګوي، فساد به له منځه وړي او ښه حکومتداري به رامنځته کړي. خو خلک او حتی د ملي شورا غړي انتقاد کوي چې د دې حکومت له جوړېدو نه شاوخوا لس میاشتې تیریږي، خو مشرانو یې خپلې ژمنې نه یوازې عملي کړي نه دي، بلکې په دې برخه کې لازم اقدامات هم نه دي کړي.
و امر دل چې د افغانستان اجرایي رئیس وایي چې په ناامنه وضعیت کې دوی ته په فساد کې غرق حکومت اصلا په میراث کې پاتې شوی دی. احمد تکل د چارو د کارپوه د ولسی جرګې د غړي ګل پاچا مجیدی سره په همدې اړه خبرې کړې دي او نوموړی وایي چې د افغانستان نه یوازې پخوانی حکومت بلکې اوسنی حکومت هم ستونزې لري او ډېرې نیمګړتیاوې هم لري. په دې اړه ښاغلی مجیدی وړاندې ویل
په کوم ځای کې چې دوی ګرم دي په امنیتي لحاظ نه موږ دوی نشو ګرمولی. امنیتي لحاظ مداخلې ډېرې شوي، امریکایي قواوې یا نړیوالې قواوې اوس په جنګ کې داخلي نه دي، مرستې کمې شوي دي اقتصادي په لحاظ. ولې د حکومتداري د ښې حکومتداري د فساد د منځه وړلو په برخه کې دوی هغه څه چې باید کړي وای تر اوسه پورې دي ولس غوښتنې چې وي هغوی ته دوی تر اوسه پورې مثبت ځواب تر هغه حده پورې نه دی ویلی چې د ولس قناعت حاصل وي. بل د خلکو غږ اورېدل د قضایي سیستم په هکله دغه هم په خپل ځای دغه ستونزې پاتې دي چې باید د حکومت په دا څو میاشتو کې دا اورې کړی وی. حکومت تر اوسه ونه توانېدو چې حتی والیانو یا وزیران تاسو ولر چې په ډیر مشکل سره وزارتو تر امر فشول د خلکو پر ژوند کې څه خاص تغییر تر اوسه پورې موږ نه لیدلی. په اقتصادي برخه کې څه خاصی پروژې تر اوسه پورې پلی شوي نه دي چې ولس پر دې باندې حساب وکړي. په تعلیمي برخه کې خاص تغییرات نه دی راغلی. همدارنګه په امنیتي برخه کې مخکې درته ویل چې مداخله زیات شوي په دې باندې تر څومره چې دوی امنیتي ګواښو ته ځواب کړی دا دي موږ د ولس لپاره د قناعت وړ ده ځکه مداخلې ډېرې زیات شوي. ولې حکومت ځایو کې چې دوی نه توقع کېږي او د دوی په واس کې دی په ورځې کې هم متاسفانه دوی تر ډېره حده پورې کامیاب نه دي او د ولس قناعت وړ نه دی کارونه نه دي شوي.
فکر کوئ چې ولسمشر اشرف غنی او اجرایه برخه چې د ډیرو کارپوهانو او منتقدینو په نظر ډیر له یو بل سره همغږي او همکاري هم نه لري، فکر کوي دوی به وکولای شي چې په دغه ستونزو چې تاسو یادونه وکړه او اجرایه رئیس یې په اړه اندېښنه وښوده پر دیو برلاسي شي؟
تر دې راهدا پورې د دوی په سره په نظر کې توپیر شته. د دوی نه د ولس یا د خپل ټیم غوښتنې ډېرې دي، د تقاضاوې دي دوی غوښتنې نشي پوره کولای. هم ټیمونه ورنه خپه دي، هم په خپل منځو کې د دې فشارو له منځه بعضې ستونزې د دواړو مشرانو تر منځ شته. ولې یو شی چې مونږ هیله هغه لرو او د دوی سره په ناسته کې دغه برداشت کړی دی، ملي ګټو ته دوی دواړه ژمن دي او تر اوسه پورې د ملي ګټو په چوکاټ کې دوی خپله همغږي ساتلی ده. ولې ستونزې موجودې دي مونږ هیله مند یو چې دغه ستونزې ورو ورو په تفاهم سره لکه دوی چې تر اوسه پورې کار ورباندې کړی حل کړي دي نور هم دوی مخکې لاړ شي. ولې یو شی اطمینان درکوم چې د دواړو مشرانو سره چې ما خپله لیدنه کړې ده دوی دا ډاډ راکړی دی چې دغه حکومت به خپل قانوني وخت پوره کوي او په ګډه به دا حکومت مخته بیایي.
پخوانی ولسمشر حامد کرزی یو لړ لیدنې کتنې له مشرانو او سیاسي فعالانو سره پیل کړي دي، بهر ته سفرونه وکړل او داسې ښکاري چې اوس یو ځل بیا د افغانستان په سیاسي صحنه کې فعال شوی. د دې فعالیت او له دې سره د ملګرو او سیاسي متحدانو فعالیت د وسنی ولسمشر او د وسنی ادارې لپاره څومره د اندېښنې وړ ده؟
دې خبره ده چې تر اوسه پورې هغه کومې ګمارل شوي خلک چې په ډېر لوی پوستونو کې وو هغه ډېر وفادار جناب کرزی صاحب ته تر اوسه پورې دي او کرزی صاحب متاسفانه د یو ښه همکار په حیث د دې حکومت سره قدم کې نه خودلو. په دې ورستۍ کې بعضي مزاحمتونه شروع کړي دي چې د دغه تاسې او د دې ټیم لخوا د نظام د مزاحمتونه شروع شوي دي چې دغه مزاحمتونه اوس په خارجي سفرو باندې هم بدل شول او داسې ګنګوسې شته چې دوی د لوی جرګې کې غواړي چې څه تغییرات راولي په اساسي قانون کې چې هغه کې خپل امید کرزی ته لاره هواره شي د بیا د قدرت تر رسیدو په خاطر او همدارنګه دوی هغه کومې ستونزې چې په حکومت کې چې کومې چارواکي هغوی ډېر علاقمندي هیڅ نه غواړي چې د دې حکومت واګې د دوی له لاس نه واخیستی شي. اصلي سوال ته به بیا درته راشم چې مزاحمتونه واقعا شته دی، دا مزاحمتونه خصوصا په جنوب غرب حوزه کې ډېر زیات شوي دي، حتی حکومت هم تهدیدوي. نن تاسې په جریان کې چې حتی د بعضې د کرزی د اوادارانو لخوا پوستې پرېښودلی شوې طالبانو ته، حتی تر دې پورې هم دوی مزاحمت د نظام ته وکړو تر څو یا خپلې غوښتنې پومني یا د حکومت د ناکام وښیي نړیوالې ټولنې ته او د افغانستان ولس ته او خلک راوپاروي. په دې دپاره هم څو پروګرامونه جوړ شول. ولې خپل مدیریت د دې نظام چې دی په یو تدبیر سره د دې مخنیوی وکړو او خلک اوس په داسې حالت کې دي چې ډېر په دې د خلکو په خبرو باندې هم نه غولېږي او دوی پخواني حکومت افغانستان ولس ته یوالې خپل امتحان ورکړی. زه فکر نه کوم چې جناب کرزی صاحب دا چې مزاحمتونه به وکړي ولې داسې څه لاسته راوړنه به د دې مزاحمتونه دی ونه لري، په خاطر د دې چې د ده نظام په هکله خلکو سره ډېر سوالونه دي او خلکو هغه نظام نه ډېر مایوسه وو او دغه کومې ستونزې چې دي دی نه د افغانستان ماشومان هم پوهېږي چې دغه راولاړې ستونزې چې اوله ستونزه امنیت مسله ده، بیا د ښه نه حکومتدارۍ مسله ده، دریم د فساد مسله ده، په هغه کې لا قانونیت مسله ده او دغه د ټولو نه مهم هغه کسان چې د خلکو په وینو لاسونه سرو او دوی بیا میدان ته راوبسل تنظیم تجهیز شول هغه هم د ده لاسه شول او د اوس چې ولس د دې جنګ سالارانو سره لاس او ګریوان دی دا هم د کرزی د حکومت لاسته راوړنه ده چې ولس ته یې تحفه ورکړی ده متاسفانه. نو په دې باندې ولس پوهېده، زه فکر نه کوم چې داسې لوی کوم بدلون د دوی د مزاحمتونه یا کوم ځای خاص ځای ونیسي په دې کې.
په ولسی جرګه کې د پکتیا د خلکو استازی ګل پاچا مجیدی و چې وایي اوسنی حکومت ته ډېرې ستونزې پرېښتیا هم چې د پخوانی حکومت نه پاتې دي او په عین حال کې دی وایي چې اوسنی حکومت هم خپلې ستونزې لري. دا خبره د افغانستان د اجرایي رئیس د دې خبرو په مناسبت شوې ده چې وایي دوی ته په فساد کې غرق حکومت پاتې شوی دی او د پخوانی حکومت په دوران کې ناامنیو ته په لوی لاس لمن وهل شوې ده. دوستانو په روانه خبرونه کې پر همدې موضوع تاسو تلیفونونه اخلو، تاسو کولی شئ چې له موږ سره په دغه شمیرو باندې تماس ونیسئ او پر همدې موضوع چې آیا واقع هم د پخوانی حکومت ډېرې ستونزې په میراث کې اوسنی حکومت ته پاتې او که څنګه، زموږ د تلیفون شمیرې دي 0 800 225 55 او بله شمیره ده 0 99 203 1540. په دغه شمیرو موږ سره تماس ونیسئ او په دې اړه خپل نظر شریک کړئ او که په لنډوي خو لا ډېر ښه دی چې آیا پخوانی حکومت اوسنی حکومت ته څه په میراث کې پریښي او لکه څنګه چې اوسنی مقامات وي دوی ته ډېر ناخوالې او فساد او ناامنۍ په میراث کې پریښي. ژوند آزادي
خزینه تر سره اجازه نه ورکړي چې دوی بش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وه منګوله وخت د شریع
پوهنه
چې موږ په مکتب کې د باران د لپاره پناه نشته، موږ په ځمکه کې نو، موږ د خپل مشران سره هیله لرو چې موږ سره
تاسو اساسي حقونه
زموږ بیا بکرم په لاسه وانه یا په لاس وانه
وو باندې لرو، موږ د حکومت څخه خواهش لرو چې موږ د وګړو باندې بس په لاس
فکر چې محکمې له خوا
ازادي رادیو 1290 منځنۍ صفه او اف ام سل 0.5 صفه. تاسو د ازادي رادیو خبری ساعت او رای همدا شی به یو اوریدونکو د تلیفون په لیکه کې دی، بلې مهرباني وکړئ ازادي رادیو د ځان معرفي کړئ.
سلام احترام تاسو نه یعمل د نظام تاسو سره په تماس کې ما باید وایم چې واکه د تیر حکومت نه اوسنی حکومت ته ډیر څنګه تاسو یې لسکي خو د دې حکومت هم د خلکو ډیر عزت او تمه او توقع چې دې وکړي چې دې څنګه نه ځانو باندې خو د حکومتونو څخه چې د څنګه نه ځانو باندې زه فکر کوم چې دا حکومت یو ناکام حکومت دی او دا به بقاو نه لري ځکه چې د امنیتي ستونزې چې په تېر حکومت کې وي د تېر حکومت په نسبت اوس دوه چنده شوي دي، هېڅوک ځان مسؤول نه ګڼي. زه دا نظر لرم چې دا حکومت به بقاو نه لري او دا یو ناکام حکومت دی.
ډېره زیاته مننه د دوستانو خپل نظریات دي دوستانو چې په دې اړه اوري چې وایي د افغانستان حکومت وایي پخوانی حکومت ورته کافي ستونزې پر ځای پرېښي دي. بل اوریدونکي هم لرو، مهرباني وکړئ ځان معرفي کړئ. بله زه اورم، مهرباني وکړئ ځان معرفي کړئ. کوم ځای نه زنګ والے؟
سلام احمد ارمن ولایت څخه.
مهرباني.
دا یو ډیره غلط خبره ده چې دوی وايي دا د کرزي حکومت څخه مستنی ګرځي پاتې وي. دوی خپل په دغه لسو دوړو خیاش کې هیڅ کار نه کوي. دا فکر دی چې دوی مشر حکومت څخه دا میراث نه پاتې دي.
بله مهرباني وکړه. بل اوریدونکو هم په تلیفون په لیکه کې لرو، د دې نظر هم خلکو دوستان نه هیله ده چې فقط خپل نظر په لنډو کوي ځکه چې نور دوستان هم فرصت برابر وي. مهرباني ځان معرفي کړئ ازادي رادیو ده.
شاولی هم دین من خبره کوم، سلامونه قبول کړئ.
وعلیکم السلام شاولی خان، مهرباني وکړه.
مستر علی دې سره دا نن چې دا د پخوانی حکومت سره مستر دا ستاسو په دې چې دې کې دې ستنې دې کې دې په افغانستان کې
پخوانی حکومت څوک د اوسنی چارواکي وی چې پخوانی حکومت خو دیار لاس کاله د دوی خو لا دوه کال نه دی شوی.
او دا د کوم کې دی ګور محترم ته دی او ساده کله کار ته موږ ورته دا په دې سره موږ کې دی فکر دی او تاسو په هغه پخوانی اداره کې سره باندې چې جمهور کوي دا هغه وخت د اوس وخت دی تاسو نه کوم ځکو اسمان دا هغه وخت خو موږ په څو خدای کې راځي ولا چې اوس نه تا ورسیږي دا کړی څه واه.
ډیره زیاته مننه دوستانو ستاسو نظرونه او چې د افغانستان د حکومت د اجرایي رئیس د دې سرګندونو په اړه چې وای دوی ته په فساد کې او په ناامنیو کې غرق حکومت د پخوانی حکومت څخه په میراث کې پاتې شوی دی. د چارو کارپوهانو هم په نظر ورکړی دی او د اوریدونکو خپل نظرونه دي د ازادي رادیو د نظر استازیتوب نه کوي. د افغانستان ولسی جرګوي د امنیتي سکتور مشران د امنیت شورا په ځینو غړو په باور دي. په دې اړه پر د خبرونې په دوام کې اوریدل شي. د افغانستان د ولسی جرګې غړي او چارواکي وایي چې د امنیتي سکتورونو ترمنځ باید اعتماد موجود وي او امنیتي ارګانونو مشرانو په مستقیمه توګه خپل رپورټونه ولسمشر ته وسپاري. پراتونکي کې دا هم اوري چې د حکومت اجرایي رئیس وایي که د الکترونیکي تذکرو د ویش لړۍ په لوړه سطحه د سیاسي مسایلو له امله ځنډول شوې وي نو باید روښانه شي. کجکی ته غځېدلې لار څه کم دوه میاشتې کېږي چې بنده ده. د هلمند ولایت په کجکی ولسوالۍ کې د روان وضعیت په اړه په همدې خپرونه کې مفصل رپورټ اورئ. ازادي راډیو په انټرنیټ کې د ازادي راډیو پر ویبپاڼه ازادي راډیو ډاٹ کام هم په مستقیم ډول اوریدلی شئ. د افغانستان ولسی جرګه وایي د امنیتي سکتور مشران د امنیت شورا په ځینو غړیو بې باور دي او نه غواړي چې محرم اسناد ورسره شریک کړي. د ولسی جرګې لومړی مرستیال ظاهر قدیر د یو شمېر وکیلانو د خبرو په استناد دا مسئله د اندېښنې وړ وبلله او ټینګار یې وکړ چې د امنیتي ارګانونو مشران باید په مستقیمه توګه خپل رپورټونه ولسمشر ته وړاندې کړي. خو د ملي امنیت شورا بیا وایي چې د غونډو لپاره د سندونو او رپورټونو د ټولولو اصلي دنده د شورا ده او په دې برخه کې په چا فشار نه دی راوړل شوی. سفی الله ستنگزی په دې اړه رپورټ لري.
د افغانستان ولسی جرګه وایي که له یوې خوا د امنیتي ارګانونو مشران د امنیت شورا په ځینو غړیو باور نه لري، له بلې خوا یا د شورا دا چارواکي نه پرېږدي چې په مستقیمه توګه خپل محرم اسناد ولسمشر ته وړاندې کړي. د ولسی جرګې غړیو د دوشنبې ورځې په عمومي غونډه کې د امنیت شورا او امنیتي ارګانونو د مشرانو ترمنځ دا مسأله خطرناکه وبلله او ویې ویل که یې مخه ونه نیول شي افغان بېګنا پوځیان به یې قرباني ورکوي. د دې جرګې لومړي مرستیال ظاهر قدیر ټینګار وکړ چې د امنیتي ارګانونو مشران باید په مستقیمه توګه جمهور رئیس ته راپور ورکړي او ولسی گیته دی هم لذت او نقیز سرګندونو ډډه وکړي.
په خاطر دقیق بودن گزارش امنیتی
د امنیتی ریپورتونو د سموالي په خاطر د ملي امنیت ریاست مکلفه دی چې دا ریپورتونه په مستقیمه توګه جمهور رئیس ته وړاندې کړي. همدارس امنیتی ارګانونه لذت او نقیز ریپورتونو ډډه وکړي او دقیق ریپورت شورا ته وړاندې کړي.
شورا تقدیم نمایات.
ښاغلی قدیر همدارس د امنیتی وضعیت په اړه اندېښنه وښوده او وی ویل چې امنیتی چارواکي باید د وضعیت ښه کېدو لپاره جدي اقدام وکړي. د ولسی جرګې غړي عبدالرحیم ایوبی د ملي امنیت شورا د غړیو او لوړپوړو امنیتي چارواکو ترمنځ د لانجو او ولسمشر ته د سندونو درسولو په اړه راپورته شوی خپګان داسې بیان کړ.
د ملي امنیت ریاست دی او د دفاع او د داخلي وزارت کم کشمیر ارګانونه دي، هغه د شورا امنیت پر یو شمیر مامورین اعتماد نه لري، نه غواړي چې خپل خاص محرم اسناد د دوی په توسط رئیس جمهور ته ولاړ شي. خو شورا امنیت کې یو شمیر غړي کوشش کوي چې محرم اسناد دوی ترلاسه کړي او بیا رئیس جمهور ته ورکړي چې د په ادارو کې عدم اعتماد رامنځته کړي دي او یو ډیر خطرناک حالت رامنځته کړي دي.
کغلی ایوبی زیاته کړه چې د امنیت شورا ځینې غړي هم درس هڅه کوي چې د ملي امنیت پر رئیس رحمت الله نبیل فشار راولي څو ډیر مسایل ونوي او په نتیجه کې په کغلی نبیل د ملي شورا اعتماد زیانمن کړي. د ولسی جرګې نور غړي هم د جرګې ته د شنبې پورس د کورنۍ چارو د وزیر او ملي امنیت رئیس سرګندونې د قناعت وړ ونه بللې او وی ویل چې خبرو یې له تیرو سرګندونو سره سمون نه درلود. خو د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي چې د غونډو لپاره دوی له اصول سره سم رپورټونه ټولوي او بیا یې جمهور رئیس ته وړاندې کوي. د دې شورا فرهنګي سلاکار نجیب منلی له ازادي راډیو سره په خبرو کې همداراز دا مسأله رد کړه چې امنیت شورا د ملي امنیت پر رئیس رحمت الله نبیل ځینې فشارونه واردوي. ښاغلی منلی ویل چې امنیت شورا د افغان حکومت د امنیت تر ټولو عالي تصمیم نیونکي مرجع ده چې مشري په خپل ولسمشر کوي او د دې شورا دفتر له اصولو سره سم خپل دنده مخته وړي. ولسی جرګه په داسې حال کې د افغانستان د امنیت شورا او امنیتي چارواکو ترمنځ لانجو او بې اعتمادیو خبره کوي چې اوس مهال په ډیرو سیمو کې ناامنۍ زیاتې شوې او د وسلوالو طالبانو تر څنګ د اسلامي دولت ډلې د فعالیت له زیاتېدو جدي اندېښنې پیدا شوې دي. صفی الله ستنگزی، ازادي راډیو، کابل.
از کابل تا زابل،
لاهرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شپه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
د امریکا غږ آشنا رادیونه.
تاسو زمونږ غږ له ازادي راډیو اورئ. ازادي راډیو په منځنۍ څپه 1290 په ټول افغانستان او ټوله سیمه کې د سهار لونه د ماخام تر اوو بچو پورې په سفر ډول اوریدلی شئ. په انټرنیټ کې هم د ازادي راډیو خپرونې پیدا کولی شئ. په انټرنیټ کې زمونږ پته ده ازادي راډیو ډاٹ کام. د دې خبرونه په پای کې د روشه د مبارکي میاشتې په مناسبت د ازادي رادیو د خبرونو نوې برخه هم اوریدل شي. خو اوس څلورم بجې کېدونکې د لجنقه الکوزي څخه د افغانستان او نړۍ د دې سات د مهمو خبرونو لنډي زورو.
د افغانستان دفاع وزارت وایي په راتلونکو څو میاشتو کې به د جګړې په حالت کې د پام وړ بدلون راشي. دا خبره د دې وزارت مرستیال ویان دولت وزیري نن خبریالانو ته وکړه. د افغانستان بانک سرپرست وایي د کندهار د امنیتي ځواکونو په مرسته وکړه شول چې د دې بانک شپږ اویا میلیونه غلا شوي افغانۍ بیرته ترلاسه کړي. خان افضل هډوال نن خبریالانو ته وویل دا پیسې څو میاشتې مخکې په سپین بولدک ولسوالۍ کې د افغانستان بانک له نمایندګۍ نه د یو کارکوونکي لخوا غلا شوي وي. د افغانستان ولسی جرګې د پیسو سپینولو او اقتصادي جرایمو اړوند قانون د څلورمې مادې د ریکولو فرمان رد کړ. جمهور ریاست ولسی جرګې ته په فرمان کې ویلي چې دا ماده د 1401 کال راهیسې نه بلکې د اوسنۍ تعادل او توشیح نه وروسته نافذ وګڼل شي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر بنن په ویانا کې خپل امریکایي سیال جان کیری سره وګوري. سرګی لافروف په مسکو کې خبریالانو ته وویل ډېر ژر به د خبرو لپاره ویانا ته ولاړ شي. د په دې اړه زیاتې څرګندونې ونه کړې. د پاکستان پولیسو د تروریزم ضد خاص واک نن سهار په لاهور کې په یو کور یرغل وکړ او څلور تنه طالبان یې ووژل. د برېټانیا صدر اعظم ډیوډ کامرون وایي د اسلامي دولت وسلوال په برېټانیا او نورو ځایونو کې د وحشتناکو اعمالو پلانونه لري. د مصر په مرکز قاهره کې نن د دې هېواد لوی څارنوال د موټرو په کاروان باندې چاودنه وشوه. یو جګپوړي امنیتي چارواکي فرانس پرېس اژانس ته ویلي حشام برکات او د هغه ساتونکي ټپیان شوي او روغتون ته انتقال شوي دي. او اروپایي مشران وایي د یونان د حکومت لخوا د پورونو د نه ورکولو د حل او له یورو ساحې څخه د دې هېواد د احتمالي وتلو د مخنیوي په مقصد لا هم د یو تړون لپاره وخت شته.
دا مهمو خبرونو لنډیز مول جنقه الکوزی څخه ورید. ابراهیم صفه د افغانستان سپورتي خبرونه لري.
د سپورت ورزنه هنداره
لا ازادي رادیو نمودان ورځ سپورتي خبرونو ته هر کله کوم. د اولمپیک د اونۍ د منسلو په وروستۍ ورځ نن د ازغاستي سوکوهنې جمناستیک او شو سیالي ترسره شوې. د بدني روزنې ریاست د معلوماتو له مخې د سوکوهنې په سیالیو کې یو جوړه هلکانو او بل جوړه نجونو سره لوبې وکړې. د جمناستیک په لوبو کې هم د سلویخت لوبغاړو ترمنځ افتخاري سیالي وشوې. د دغه فدراسیون مشر شاملنګ وویل د اکروبات د برخې لوبغاړو په دغه سیالیو کې ګډون کړی و چې په پای کې ګټونکو ټیم ته کپونه او مډالونه ورکړل شول. او د اتلتیک یا ازغاستې فدراسیون لخوا هم لوبې ترسره شوې چې په کې شل لوبغاړو په دوه جلا برخو کې تر ټاکلي واټنونو پورې منډې وهلې. د اولمپیک د نړیوالې ورځ د لمانځلو په هدف له تیرې سې شنبې راهیسې د افغانستان ورزشي فدراسیونونو لوبې پیل کړې چې نن یې وروستۍ ورځ وه. د روجې د فورسال جام سیالیو په لړ کې پرون شپه د یوشتمې پیړۍ ټیم وتوانېد سو خپل سیال ته ماتې ورکړي. د دغه سیالیو مسؤول سید نصرت مجاه ازادي راډیو ته وویل د یوشتمې پیړۍ ټیم وتوانېد و د دوو پر وړاندې د فجر ټیم ته ماتې ورکړي خو نیکی سپورت او ولی عصر ټیمونو لوبه سره مساوي کړه. د ښاغلي مجاه په خبره نن شپه د ځوانانو ټیم د افغانستان د امریکایي پوهنتون او د استقلال ټیم له صداقت لوبډلې سره مخ کیږي. او د رمضان کپ په کرکټ لوبو کې ملي پیوستون ټیم د المبارک ټیم ته ماتې ورکړه. د افغانستان د کرکټ بورډ ویان فرید هوتک ازادي رادیو ته وویل المبارک ټیم په شل اورونو کې د نه لوبغاړو په سوځیدو سره وتوانېد د یو سلو درسل بخمنډو هدف وټاکي. نوموړي زیاته کړه چې د ملي پیوستون ټیم وتوانېد د شپږو لوبغاړو په سوځیدو سره په شل اورونو کې یاد هدف ته ورسیږي. د رمضان کپ کرکټ لوبې د روژې له دوهمې نیټې پیل شوي او د دې میاشتې تر 28مې به دوام وکړي.
وړاندې په خبرونه کې په دې اړه تفصیل اوریدل شي. دا حکومت اجرایی رئیس وایي که د الکترونیکی تذکرو د ویش لړۍ په لوړ سطح د سیاسي مسایلو له امله ځنډول شوي وي نو باید روښانه شي. افغان دینی عالمان وی په افغانستان کې د سولې د تامین لپاره باید ښکېلې خواوې د خلکو غوښتنو ته چې جنگ ته بس ویل دي غاړه کېږدي. او همداراز وړاندې په خپرونه کې د دې تفصیل هم اوري چې د پاکستان پوځ په راتلونکو څو اونیو کې د سخت دریځو پر وړاندې د جګړې آخري پړاو پیلوي. تا تاسو زمون غږ له ازادي رادیو اورئ. لکه څنګه مو چې په خبرونو کې واورېدل، په پروان ولایت کې د یو شمېر وسلو او مهماتو ډیپو باندې حمله شوې ده. ویل کېږي چې حمله افغان ځواکونو کړې ده. د دې وضعیت د دې مسئلې د روښانتیا لپاره او دا چې په دې اړه وروستي معلومات څه دي، همداسې به زمونږ همکار احمد حنایش را سره د تلیف له سیمې څخه د تلیفون په لیکه کې دی. حنایش صاحب، مهرباني وکړئ که لږ غوندې د وضعیت په اړه جزئیات دوستانو سره شریک کړئ.
وضعیت اوس کاملا آرامه شوی ده او د سالنګ سلولارې لوی لارم د ترافیک مخکې هغه به خلاص شوی ده او وضعیت ډېره د مخ نه اوس ښه شوی ده او عادي وضعیت په منطقه کې او په ښار کې حاکم شوی ده.
انایت صاحب، د پیښې په اړه کلک جزئیات وایي چې پیښه څرنګه رامنځته شوې ده. ځینې اورېدونکي غواړي تر اوسه هغه دوستان چې اوس راډیو اوري چې هغې خبر شي چې څه وضعیت او څه پیښه شوې.
پیښه خو داسې وه چې تېره شپه د بین المللي ځواکونو یو منطقه په کلي کې چې هغه بایان نومېږي، هلته یو دیپو د مهمات دیپو و، هلته د یو قمندان پکې تعلق درلوده، هلته عملیات کړې وه او دا مهمات ټول انفجار در کړې وه. بیا د دې نه وروسته چې ورځ وشوه، ټول هغه د دې سې کلي کې هغه اوسېدونکو هغوی عکسالعمل درلوده، هغوی لاریون وکړ په ښار کې او ځینې مسلح افراد هم پکې شامل وو. په دې لاریون کسان چې لاریون کړې وه او ډېره په ښار کې په ولایت کې تشنج رامنځته شوه. بیا لوی لارې د شمال لوی لارې هم بنده شوه. ډېره خلکو اندېښنه درلوده چې وضعیت خراب شوی و. نو بیا ارام ارام د اوس د غرمې نه بعد هغه شوه، ډېر آرامش پکې په ښار کې دوباره.
ډېره زیاته مننه، ډېره زیاته مننه دوستانو. احمد هنه شو چې په پروان ولایت کې د وسلو مهماتو پر یو ډیپو د نړیوالو ځواکونو د حملې په اړه در سره وروستي معلومات شریکول.
د ازادي راډیو خبری ساعت.
د حکومت اجرایي رئیس وایي که د الکترونیکي تذکرو د ویش لړۍ په لوړه سطحه د سیاسي مسایلو له امله ځنډول شوي وي، نو باید روښانه شي. عبدالله عبدالله د دوشنبې په ورځ وزیرانو شورا ته د وینا پر مهال د الکترونیکي تذکرو ویش د افغانستان د خلکو ملي اړتیا وبلله. قسیم سول عمل او په دې اړه جزئیات.
د حکومت اجرایي رئیس دا تاییدوي چې د الکترونیکي تذکرو په ویش کې بې پروایي سوې ده. عبدالله عبدالله د دوشنبې په ورځ د وزیرانو شورا ته د وینا پر مهال وویل که دا بهیر په لوړه کچه د سیاسي دلایلو په خاطر ځنډول سوی وي، نو باید روښانه سي. ښاغلی عبدالله وویل چې د دې موضوع د وضاحت لپاره به له ولسمشر محمد اشرف غني سره خبرې وکړي.
از یک طرف توزیع تذکری برقی یک پروگرام
دی، ویلی وی خو د الکترونیکی تذکرو ویش یو ملي پروگرام دی. په دې برخه کې به پروايي سوي ده. دا مسله له ولسمشر سره نن مطرح کوو. که موضوع په لوړه کچه سیاسي وي، باید روښانه سي او موږ خلکو ته ځواب لرو. که موضوع تخنیکی وي، په دې اړه د کورونی چار وزیر څخه توضیحات غواړو چې هم سیاسي او هم تخنیکی اړخ حل سي او د ملي وحدت حکومت نه باید هر ورځ د خلکو لزيات او جدي پښتنو سره مخامخ سي.
باید حکومت وحدت ملي خود قرار بته.
اجرایي رئیس د خلکو د ملاتړ او باور پر جلبولو ټینګار وکړ. ویل چې په دې برخه کې پریکړه نه کول یا ناسمه پریکړه د خلکو د لا زیاتې نارضایتۍ لامل ګرځي. دا په داسې حال کې دی چې ولسمشر محمد اشرف غني څلور ورځې مخکې د دغه بهیر پر عملي کېدو په ټینګار سره امر وکړ څو د یوې اونۍ په جریان کې د الکترونیکي تذکرو د ازمایښتي ویش کاري پلان ترتیب او له ده سره شریک کړی سي. ښاغلی غني د انتخاباتو د شفافیت لپاره د الکترونیکي تذکرو ویش ګټور بللی او د دغه بهیر پر جدي څارنه یې ټینګار کړی دی. ټاکل سوی وه لومړنۍ الکترونیکي تذکره دوه کاله مخکې پخواني ولسمشر ته ورکړل سي، خو داسې ونه سول او دا لړۍ تر اوسه هم نه ده پیل سوې. په ورته وخت کې د الکترونیکي تذکرو د ویش ته ادارې چارواکي وایي چې د تذکرو ویشلو ته پوره چمتووالی نیول سوی دی، خو زیاتوي چې لا هم د دې بهیر د ځنډ اصلي لامل نه دی روښانه سوی. د دغه ادارې د نوم ثبتولو رئیس زمري باهر له ازادي راډیو سره خبرو کې له حکومت وغوښتل چې ژر تر ژره په عملي توګه د دغه بهیر د پیلولو پریکړه وکړي. شغله بهیر وای زموږ اداره د دغه پروسې پیلولو ته لازم چمتووالی لري. هغه مرجع چې باید خپل دلایل وای هغه د ملي وحدت حکومت رهبری ده. موږ لږ تر لږه داسې کوم رسمي مکتوب نه دی ترلاسه کړی چې د دې ځنډ دلایل روښانه کړي. نوموړی زیاته کړه چې نړیوالو له دغې ادارې سره په زیاته پیمانه مرستې کمې کړې دي او له همدې امله دوی اړ سول څو د دغې ادارې اړوند سلګونه کارکوونکي له دندو لرې کړي. په همدې حال کې یو شمېر کارپوهان وایي تر هغو چې د الکترونیکي تذکرو د ویش لړۍ عملاً پیل نه سي، نو په ملي مسایلو په تېر انتخابات کې به شفافیت رامنځته نه سي او خلک به پرې بې باوره وي.
دا هلمند ولایت کجکی ولسوالۍ ته غزیدلې لار څه کم دوه میاشتې کېږي چې بنده ده. د کجکی اوسیدونکي وایي یو ګونه اوړه چې پخوا په 3000 کلدار رانیول کېده اوس په 14000 هم نه پیدا کېږي. د ولسوالۍ دولتي مسؤلان وایي داعش او طالبان په ګډه د دوی پر مرکزونو بریدونه کوي. د ازادي راډیو خبریال محمد الیاس دایی کجکی ته سفر کړی دی او په خپل تفصیلي رپورټ کې مو له هغه څه خبروي چې مخکې مو ښایي کله هم نه وي اورېدلي.
کجکی پلور چیرې چې په روانه میاشت کې ډېرې سیمې د حکومتي سرتیرو د کنټرول څخه وتلي دي او هلته غځېدلې لار هم د یوې میاشتې او 20 ورځو راهیسې بند ده. په دې سفر کې چې د هلمند د والي میرزا خان ریمی په شمول د ملي امنیت رئیس او په دې ولایت کې د 215 میوان کلو اردو قومندان لونګ هم ملګري دي کجکی ته ولاړو. د تللو د موخې په اړه په هلمند کې د 215 میوان کلو اردو قومندان تورن جنرال دادن لونګ وایي عملیات کوو او غسیمې به بیرته په لاس راوړو چې د طالبانو په ولکه کې دي. دادن وویل په کجکی کې په خوا ته حالت ښه شوی دی.
ول کجکی خو آزاد ده. په کجکی کې وضعیت هم ده. دا تصویرونه دغه د کجکی بند چې موږ تاسو ولاړ یو دا چې د دښمن تبلیغات دی هغه ته صرف تبلیغ ورپاتې ده. هغه هر وخت دا تبلیغات کول چې موږ 2015 کاله پاچاهۍ نه سو حکومت نه سو دا ټولو ته جوته شوه چې دوی واپس ته هم ونه نیوله او موږ راغلو د خاطره چې موږ ته امنیتي د عملیاتي پلانونه لرو موږ دلته عملیات کوو.
خو د کجکی د قومي مشرانو او دولتي مسؤلینو خبرې بیا د دادان لونګ د خبرو سره فرق کوي. دغه کومې مشران له واقعیتونو پرده پورته کوي وایي که چیرې د ولسمشر په پاملرنه جدي کار ونه سي لس ورځې وروسته به د برېښنا د فابریکې اړوند تنګۍ او پاتې سیمې هم وسله وال ونیسي. د کجکی د ټولنې شورا وکیلان وایي دقیق معلومات لري چې داعش او طالبان په ګډه د برېښنا د فابریکې د ورانولو لپاره پر افغان ځواکونو ډله ییز بریدونه کوي.
لس ورځې وخت نه درته اخی چې ولس دغه پولیسو ګرد او ځواکونه دته بدخابه دي. د شپې او د ورځې خوب نه دی کړی. ستړي علاق دي. ټول شپه ویښتي دا نن شپه چې ته راته وکړې تاته د ټکانو د دې درک ونوي چې پر دغه پوسټ باندې ټکان کې دغه وینه دغه پوسټه نو چې دا ترالو چې دا ما سره زور کړه داسې موږ اورېدلې چې سلویس ځانمرګې داعش سره برابر کړي چې پر دغه فابریکې باندې راځي.
د ټولنې شورا دغه وکیلان او کومي مشران وایي د کجکی د څلورو برخو څخه درې برخي په دې لنډو ورځو کې د وسلوال لخواني ولسی وي دي. د هلمند امنیت کمانډان پاسوال نبی جان ملاخیل په کجکی کې ازادي راډیو ټول په دې ولسوالۍ کې کافي سرتیر ستاو د برېښنا د فابریکې اړوند سیمه به په هیڅ صورت وسلوال ته خوشې نه کړي. هغه ویل ډیر ژر عملیات کوي او هغه سیمه به بیرته د وسلوالو څخه ونیسي چې د دولتي سرتیرو د لاسه وتلې دي.
موږ صرف غواړو چې په یو معین بخش کې لږ تغیرات راولو. هغه تغیرات مثبت تغیرات ان شاء الله تعالی چې وکولی شي ډاډمنه دفاع هم له ولسوالۍ نه له ساحې نه او له بند نه وکولی شي. صرف په همدغه حساب باندې نن موږ سره ناستو دلته جناب والي صاحب ته شپه وړی وو او څه کلي اردو هم موږ یو معینه فیصله وکړه چې هغه فیصله به ان شاء الله تعالی په راتلونکو دوه ورځو کې عملي کیږي. د کجکی د ولسوالۍ او د کجکی د بند په مورد باندې هیڅ نوی تشویش وجود نه لري.
امنیت کمانډان ول کجکی ته ګانش مرتا زده می سرتیر رسیدلی دي. خو په کجکی کې د محلي پولیسو کمانډان شرف الدین وای طالبان او داعش نه وایز لغټو او درنو وسلو استفاده کوي بلکې د خپل نپورو تشکیل هر ورځ بدلوي او تازه د نفسه کسان د دوی په ضد جنگوي. شرف الدین وای په کجکی کې پاتې سرتیر د دوامدار جنگون لامل بد خوب او ستړي سوي دي.
ول اسواره چې څوک پر چا باندې کمانډور کې هغه شل کس ورتناش نو داش نظم لري نه دي او ورلا نه کی او ول اسوره زی 15 ورځ شپه ورځ او ته دغه شورت ولا خوب دنی دا ژوند سره کم ژوند دی. دا څنګه دولت ته ټټي ورته پروت وینې ولاړم مړ نه تیار و نه ټانګو نه وړانګو
خبر واس ما تا ته وکړ
په لنګو چې می تړې په لنګې می تړې پرشکې می تړې
دی وای وسلوالو د سری کې ته اډلې په نوم تشکیلونه جوړ کړی دي چې په هر ډول وسلو سمبال دي او تر غو هم تر شا نه راځي چې پوسټه یې ممرتونه نسی. د کجکی د ټولنې شورا وکیلانو کومې مشران وایي چې خوراکي توکي ورور سيږي تا تر مرګ د دی ولسوالۍ په خاص ډول د برښنا د فابریکې څخه دفاع کوي. ویل کیږي اوس په کجکی کې د وړو د 250 کیلوي بوجي قیمت 14000 پاکستانی کلدار تل ورسره ده. سوال دا ده چې په هلمند کې د بریدونو د زیاتېدو اصلي لامل څه دی؟ د هلمند والی مرزا خان رحیمی وایي
یو خو دلته مسله د اقتصادي او سیاسي ګټو دي. تاسو خبر یاست بعض گروپونه د طالبان او خارجان له پاکستان افغانستان ته راغلي دي. نو دوی اوس په ټول قوت سره کوشش کوي چې دنیا تر اوخره کې صدې یې یو قوت دي. او زه امیدوار یم چې په ډېر نږدې وخت کې هغه مذاکرې د سولې سیام جریان لري یو نتیجې ته ورسیږي.
ویل کیږي په کجکی کې د تیرو څو ورځو جنګونو له امله تر یو نیم سر ډېر ورسول او د هغو یو شمېر قومندانان وژل شوي دي. د پولیسو به سرچینې چې د نوم نشودلو په شرط د ازادي راډیو سره خبرې کولې ول د 50 په شاوخوا کې افغان سرتیرو هم وژل شوي دي چې ډېره برخه د امن اعظم پولیس دي. کجه کې ورسولې د هلمند په شمال کې د لشکرګاه څخه شاوخوا 150 کیلومتر لري د کندهار او د کندي ولایتونو سره ګډه پوله لري چې اوس تر بل هر وخت د وسلوالو ترګړو بریدونه لاندې ده. چارواکي وایي د لار د بندېدو له امله د کجه کې د برښنا د فابریکې چارې چې په دې ورستوي کې پولیس یې هم په ټپه درېدلې دي. محمد الله صاحب د ازادي راډیو هلمند.
آزادی رادیو تغوغ ونیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د پاکستان پاوس پراتون کوچونه او کې د سخدریزو پر وړاندې د جګړې اخیری پړاو پیلوي. خو په همدې حال کې اندېښنې شته چې د تروریزم د مخنیوي په نامه لا بشري حقوقو څخه سرغړونه هم په پاکستان کې روانې دي. په دې اړه ملالۍ بشیر رپورټ لري.
د پاکستان پوځ د شمالي وزیرستان د شوال درې شاو خوځ وکونه ګماري. شوال د افغانستان پولي تنجدي یو مهم ځای دی او د ځای خلکو او امنیتي ځواکونو په وینا په دې ځای کې د تحریک طالبان پاکستان ډله ډیره ده. د فرانسې خبري اژانس د راپور لمخې پوځ وایي چې په جون میاشت کې د ضرب ازب عملیاتو له پیل راهیسې 2500 سختریز وجلې دي او د هغوی تر 8000 زیات پټنځایونه یې لمنځه وړي دي. د پوځ یو مشر چې له دې عملیاتو سره راسن تړاو لري ویلي له دې مخکې چې مځکني ځواکونه وګمارل سي پوځ د اخر ځل لپاره هوایي بمباري پیلوي. ځایي خلکو سیمې ته د پوځیانو ورتګ تایید کړي خو قبایلي مشرانو خبرداري ورکړي چې سختریز افغانستان ته اوړي. یو قبایلي مشر عجب خان د فرانسي خبري اژانس ته ویلي چې په دې ورستوي کې شاوخوا 200 سختریزي او هر ورځ ګڼ شمیر سختریزي افغانستان ته ځي. خو امنیتي څیړونکو وایي تر هغه وخته چې په قبایلي سیمو کې اداري او اقتصادي اصلاحات نه راغلي پوځي لاسته راوړنې به لږ اغیز ولري. د پاکستان قبایلي سیمې یا فاټا د دې هیواد له تر ټولو بېوزله سیمو څخه دي او تر هغه قانون لاندې اداره کیږي چې د برتانیې د واکمنۍ پر مهال تر یو پیړۍ زیات مخکې معرفي سوی وو. د امنیتي علومو او څېړنو مرکز مرستیال مشر امتیاز ګل فرانسي خبري اژانس ته ویلي تر هغه وخته چې فاټا د نورو سیمو برخه سوي او تر ځایي قانون لاندې راغلي نه وي له جنایتکارانو او سختدریزو څخه یې تصفیه ساتل ډیر سخت کار دی. د پوځي عملیاتو په پایله کې زرګونو قبایلي اوسېدونکي خپل کورو پرېښودلو ته اړ شوي دي. په همدې حال کې د دغو پوځي عملیاتو د شفافیت او د وژل سویو د پیژندنې په اړه پوښتنې راپورته شوي دي. د راپورونو له مخې په دې عملیاتو کې ګڼ شمیر ملکي کسانو خپل ژوندونه له لاسه ورکړي دي خو د پاکستان پوځ د کړکیچ پر سیمه سخت کنټرول لري او د خپلواکو ارزونو مخه نیسي. د پاکستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون کارکونکي آی ای رحمان فرانسي خبري اژانس ته ویلي چې هیڅ لار نشته چې دا معلومه کړي چې پوځ څوک وژلې دي. د ویلي چې دا پروسه باید شفافه سي او د عملیاتو سیمو ته باید خلک لاسرسي ولري. د فرانسي خبري اژانس د راپور لمخې د اعدامونو او د پاکستان د پوځي محکمو په اړه هم اندېښنې راپورته شوې دي. دا محکمې د تروریزم سره د مبارزې په مقصد جوړې شوې چې په محرمانه توګه په پټه ترسره کیږي. اروپایي اتحادیه ملګرو ملتونو او ګڼ شمیر د بشري حقوقو ډلو د دغو اعدامونو په اړه اندېښنه څرګنده کړې ده. په پاکستان کې دا اعدامونه لږ پښ کال ځند ورسته تیر کال په دسمبر میاشت کې پیل شول او تر اوسه 1600 کسان اعدام شوي دي. د اعدامونو په اړه د پاکستان د پوځ مشر ویان تورن جنرال عاصم باجوا د ټولنیز رسنۍ ټویټر لاري اعلان کړی وو خو د جرایمو چیرته او کله د محکمې شوي او آیا کوم ثبوتونه وړاندې شوي او حتی د مجرم پیژندل شوي په اړه یې هیڅ جزئیات نه دی ورکړي.
خبری ساعت له دوشنبه نه تر چهارشنبه پورې د ماسپخین په څلورو بجو له آزادی رادیو نه.
افغان دینی عالمان وای په افغانستان کې د سولې د تامین لپاره باید کله خواوی د خلکو غوښتنه ته چې جنگ تبس ویل دی غاړه کېږي. د غدینی عالمانو چې د اسلامي دعوت د بنسټ لخوا کابل تبل شوی ټینګار وکړ چې حکومت باید یو څه نرمخت خوي او وسلوال طالبان هم د اسلامي ارزښتونو په خاطر له تاوتریخوالي لاس واخلي. دا په داسې حال کې ده چې افغان حکومت تل د سولې په خبرو ټینګار کړی او ویلي دي چې په دې برخه کې د دینی عالمانو رول مهم دی. یوسف خان زدران پر رپورټ لري.
په هیواد کې د نامنې له زیاتېدو سره دینی عالمان د جنگ په ښکېلو خواوو غږ کوي چې جګړه او افغان وژنه د حل لار نه ده، بلکې باید ښکېلو خواوې د خلکو غوښتنو ته مثبت ځواب ووایي. لسګونو دینی عالمانو چې د دوشنبې په ورځ په کابل کې راټول شوي وو په هیواد کې د امنیت پر تامین ټینګار وکړ او ویل چې دا کار د وینو تویولو له لارې ممکن نه دی، بلکې ښکېلو خواوې باید په خپل دریځ کې نرمښت راولي. د اسلامي دعوت په نوم د بنسټ مشر سید عبدالهادي هدایت د علماو شورا دې غونډو ته وویل د خلکو غوښتنه دا ده چې اسلامی ارزښتونو په خاطر دی په هیواد کې امنیت تامین شي.
په افغانستان کې سوله د دواړو لورو لخوا له وړاندې شرطونه لري. موږ او ملت هغه وخت کولی شو سولې ته لار پیدا کړو چې د دواړو لورو یوازې معقول شرطونه په نظر کې ونیول سي. که واقعا موږ رښتیا غواړو د خدای او اسلام په خاطر سیاسي اسلامي نظام جوړ کړو، نو دا کار په وینو تویونو او وژنو ممکن نه دی.
نوموړي وویل د دې کار لپاره باید حکومت عملی او رسمي اقدامات وکړي او وسلوال طالبان د حمله خونړیو حملو لاس واخلي. افغان دینی عالمان په هیواد کې د سولې د ټینګښت لپاره په مسلسله توګه داسې غونډې کوي او له دې وړاندې هم په افغانستان کې د جګړې له ښکېلو خواوونه غوښتي چې جنگ ته شا او سولې ته مخه کړي. خو پوښتنه دلته ده چې ولې د علماو غوښتنې نتیجه نه ورکوي. دینی عالم مولوي نبی الله دې پوښتنې ته ځواب وایي.
که په واقعیت سره دولت غواړي سوله تامین کړي، له بلې لارې ناممکنه ده مګر دا چې دیني عالمان ورته کار وکړي او په همدې ډول که دولت هغه څه مخنیوی وکړي چې د سولې د خبرو مخه نیسي، نو د حکومت او دولت ژبه اوږده ده.
بل دیني عالم مولوي عبدالمتین وایي اسلام په سوله ټینګار کوي، خو د دې کار لپاره باید دواړه لوري عملي اقدامات وکړي.
اوس اسلام درسته دا غواړي چې امنیت راسي، خو اصلي مهمه دا ده چې دلته د افغانستان هغه عملی جنبه څه شی دی. اوس چې مونږ په خوله کې وایو چې مونږ امنیت غواړو، خو هغه عملی ګام چې پورته سي د دې خلکو دپاره چې د خلکو دپاره جواب کوي.
دا په داسې حال کې ده چې له دې وړاندې د افغانستان د علماو شورا هم د روژې مبارکې میاشتې په خاطر وسلوالو طالبانو ته د اوربند وړاندیز کړی و، خو وسلوالو طالبانو د اوربند خبره رد کړې ده. بلخوا د افغانستان حکومت او د سولې عالي شورا تل ټینګار کړی چې د دیني عالمانو رول د سولې په تامین کې مهم دی او باید ټول د دې ارمان لپاره کار وکړي. په همدې حال کې کارپوهان وایي چې دا مهال د سولې لپاره تر بل هر وخت زمینه مساعده شوې او د دوی په خبره د طالبانو په موقف کې هم بدلون راغلی او ممکن له ځینو وړو مسایلو تیرېدل د سولې رسمي خبرو ته لار هواره کړي.
راپورونه، مرکه او تحلیلونه په ازادي راډیو ډاٹ کام کې واورئ یا ولولئ.
تاسو ازادي راډیو اورئ. پروانه خبرونه کوم د دغه موضوعاتو جزئیات اوریدل یو ځل بیا درته یادونه کو. عبد الله وی روانه نه امنی او فساد ورته د پخوانی حکومت څخه په میراث کې پاتې شوې دي. ولسی جرګه د امنیت شورا او د نورو امنیتی سکتورونو ترمنځ د بی اعتمادۍ له امله اندېښنه څرګندوي او دغه راز اوري چې د پاکستان پوځ وایي د وسلوالو پر ضد د عملیاتو وروستۍ مرحله پیلوي. ازادي راډیو په اف ام سل اشاریه 15 سبا په کابل لوی خارونو کې په صفه ډول اوریدل شي. د خبرونه پاتې برخه چې تر راتلونکو خبرونه پورې ده د روژې په مناسبت د ازادي راډیو د ځنګړو خبرونو نوې برخه ته ده.
دا ځل په پروګرام کې د روژې د مبارک میاشتې په ترڅ کې د خیرات د ورکولو او د صدقې د ورکولو په اړه خبرې کوو. مولانا صاحب سری خلافی د روژې په مبارک میاشتې کې د خیرات او د صدقې ورکړه نسبت نورو میاشتو ته ډیر فضیلت لري.
د سیدی چې د روژې اصلي مفهوم هم دا دی چې انسان د غربا او فقرا او د هغه کسانو چې په نس وږي دي د سکلو د پاره څه نه لري، په کور کې ډوډۍ نه لري، چې دغه مسلمان خپله لوږه ورباندې تیریږي، نو هغه احساس ورباندې پیدا شي چې هغه سړی چې په ټول کال کې په مړه ګېډه ډوډۍ نشي خوړلی، او دا په دې امت کې شته دی. نو د دې سره باید سړی مرسته وکړي، کومک وکړي. نو مثلا که تاسو بیا یو صایم ته یو روجه نیونکي ته ولو بشق تمرن که د یو خورما په یو جز باندې تاسو یو چاته دا ورکئ، نو تاسو په دې ثواب کې شریک شئ. نو په دې اساس باندې اوس په افغانستان کې نه، لیکن اوس څنګه په جرمني کې او په غرب کې دغه سیستم ډیر مخ په وړاندې تللی دی چې په هر روژه ماتي کې یو مسلمان حاضریږي چې د سلو دوه سوو نفرو دپاره روژه ماتی برابر کړي په خپل شخصي پسرو باندې بدون د زورو اکرانه هغه کوي، چې دا یو ډیر ښه عادت دی چې مسلمانان سره راټولیږي په یو دسترخوان کینی، او منګه بیا دا شی چې د اسلام د معرفی دپاره نورو خلکو ته غیر مسلمان کسان منګه افطار ته دعوت کوو چې دوی راشي چې زمونږ سره په روژه ماتی کې شرکت وکړي.
جمعه ته دعوتو
سره د دیم چې دغه یوه اختلافي مسله ده. زمونږ بعضې مسلمان وروڼه چې هغوی د دعوت په اصولو باندې نه پوهیږي، دوی وایي چې دا کسان خو مسلمانان نه دي، دا یا عیسویان دي یا یهودان دي یا بالکل په هیڅ شي عقیده نه لري. تاسو ولې؟ لیکن د اسلام دین چې دی، د دعوت دین دی، د معرفی دین دی، او تر څو پورې چې ته د خلکو سره کینن هغوی ته خپل دین په صحیح توګه باندې معرفي نه کړې، نو د اسلام سره به د خلکو عناد دلته په غرب کې ورځ په ورځ زیاتیږي. او بل چې دی، په دې وروستیو وختو کې دوه درې اسلامي دولتونو دا کار شروع کړی دی چې دوی د دولتو په سویه باندې یو روژه ماتی جوړوي.
بله، یو مصر کې ګمان کوم هم داسې دی.
نه، ترکیه کې.
ترکیه کې په مصر کې داسې یو لوی راپورونه هم لرل چې یوه جاده خلک تصرف کې، فکر کوم حکومت هم برخه پکې اخلي، ښاروالي هم او خلک هم. خو په ترکیه کې شته تاسو؟
بله، ترکیه کې اردوغان دا د ترکیې اوسنی صدر اعظم چوخته دی خیر ورکی، دا چې دی آلمان رئیسی صدر اعظم انګیلا مرکل روژه ماتی ته هر کال دعوت کوي، نو دا دی استنبول نزی سره دی چې دوی مسلمان. دغه شی چې دی اسلام سره دی خلکو معلومات زیاتیږي، په اسلام باندې خبرې کیږي، او اوس چې دی دا نورو غیر اسلامي دولتونو او حکومتونو هم دا شروع کړی ده. مثلا په سپینه ماڼۍ کې هر کال د روژه ماتی لپاره یو پروګرام د امریکې رئیس جمهور نیسي چې د مسلمانانو علما او دا هغه ته دعوتوي، بیا د اسلام په باره کې خبرې کیږي. نو دا یو ښه شی دی. موږ دا کار شروع کړی دی په جرمني کې تقریبا شپاړس ولس شل کاله پخوا شروع کړلو. اوس چې دی دغه شی چې دی لږ په کلتور باندې بدلیږي چې د مسلمانانو او غیر مسلمانانو دپاره د یو ډیالوګ او د یو هیوار زمینه مساعدی. که په افغانستان کې دغه سې کسان چې خدای ورته پیسې ورکړي هغه حلالې پیسې، نو کوشش دی وکړي چې په دغه میاشت کې د غرابا او فقراو چې زمونږ په وطن کې زخته زیات دي، د هغوی اهتمام وکړي، د هغوی سره کومکونه وکړي، او هغه کورنیو ته چې پلرونه یې خپل ورونه یې په دغه جنگ او جګړو کې د لاسه ورکړي دي، کونډې دي، یتیمان دي، دوی ته رسیدګي وشي، نو خدای تعالی به په دوی باندې هم رحم وکړي.
مولانا صاحب، د روژې په میاشت کې تر خوړو کراشو، ځینې کسان د روژې په د افطار له خاطره په اسلامي هیوادونو کې ډول ډول خواړه ځان ته تیاروي، فرزن په نورو ورځو کې به دغه رنګ خواړه نه خوري. په دې برخه کې اسلام څه حکم کوي؟
اسلام داسې دی چې دا شی داسې دی چې باید په دې مسله کې سړی ډیر مقتصد واوسي. یعنی داسې ونه شي چې روژه خلاصه شي په یوازې دې باندې چې سړی هغه فکری او جسمي وزن کم شوی او دا نورم پسې غټ شي او د شپې نه ورځ جوړه کړي او د ورځې نه شپه جوړه کړي. دا باید دغه د عادي حالاتو سره چې هم کار وکړي، هم ژوند ته ورسیږي، هم د خوراک او د څښاک کمښت د دې احساس وکړي. اوس مثلا زه روژه نیسم، لیکن په ترتیب سره نیسم چې په ماښام کې یا په روژه ماتی کې زیات ډوډۍ نه خورم. زه په آخر د رمضان کې د یو قسم ته تخفیف دیو قسم تا آغی احساس کوم، صحت احساس کوم. داز ما خپل شخصی آغا دی چی ز پس دی رمضان دی میاشت چی تیره شی نو آغا می خیطا می کم شوی، وجود می زیاد شوی، لیکن دیر مسلمانان دا چی دی چی آغی خواگی امراولی و حلواغان امراولی و پوش روجمات کی مختلف آغا و کی کدا یو زلی دی سی دی آغا دی میل مستیا پتوگا یا دی نور و خلکو دی اکرام دی پاره ای داخل خبره دا، لیکن باید کوشش وکی چی آغا معنوی آغا چی دی دی روجی آغام پی انسان کی احساس شی چی آغا دی طولو خواهشاتو دی کنترول لاندی را وسته.
که دموکراسی نوای
ظلم و استبداد بو،
که دموکراسی نوای دنجون خوانزی به نو پرانستل شوی،
خلکو حکومت بنوی،
دموکراسی نوای نو رسنوی بنوی.
آزادی رادیو د دموکراسی ملاتړی.